د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ یم او تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبرې ګړې په تکراری توګه در خبرو، خو لومړی مو خبرونو ته پام راړو. د مهمو خبرونو سرټکی، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي د کډوالۍ کارډ لرونکي افغان کډوال په زور د ایستل کېدو له بهیره معاف دي. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کې پرلت دوام لري، او د فلسطین ولسمشر غوښتنه کړې ده چې اسرائیل دی په سمدستي توګه اوربند وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي د کډوالۍ کارډ لرونکي افغان کډوال په زور لیستل کېدو معاف دي. د خبر یادی ادارې نن پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو بیان کې کړی ده. بیان پاکستان ته په اشاره زیاته کړي چې دوی د دې باوري کولو لپاره چارواکو ته خواست کړی چې دا کډوال ونه ځورول سي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو ایستلو بهیر نن هم دوام لري. د تورخم یو انځامي چارواکي د نومنه خبرولو په شرط مشال رادیو ته ویل چې د نومبر پر څلورمه د شپې تر 11 بجو 900 شپېته کورنۍ پر تورخم دروازه افغانستان ته واوښتي. د دوی په وینا دا ټولې کورنۍ پر 8,500 کسانو مشتمل وي. بل پلو چارواکي وایي چې د چمن پر پوله هم تر اوسه شاوخوا 50,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد په چمن کې پرلت نن شپاړسم ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر پر 1 پیل کړی و، او غوښتنه کوي چې چارواکي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه خلکو ته د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د چمن انتظامي له پلان سره سم د نومبر پر لومړۍ نیټه پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو شرط عملي کړی دی. د خیبر پښتونخوا په سوات کې یو ټرافیکي پیښې د یو ماشوم په ګډون 3 تنه وژلي او 13 نور ټپي کړي دي. د ژغورنې ادارې ریسکیو 12 مشر وقار خان مشال رډي ته وویل چې دا پیښه نن هغه مهال رامنځته شوې چې سهار د موټر له چر بینوړۍ څخه کابل ته روان وو او یوې کندې ته ولوېد. چارواکي وایي چې له لومړنیو معلوماتو ښکاري دا پیښه د موټر د بریک کار پریښودو له کبله شوې ده. په ژوبلو کسانو کې شومان او شذي هم شامل دي. د کراچي پولیسو د پښتون ژغورني غورځنګ د سین صوبي مشر نور الله ترين په لسو مقدمو کې گرفتار شوډلې دي. د کراچي پولیسو نور الله ترين د اکتوبر پر 14مه د عامه نظم ګډوډولو مخنیوي قانون لمخې د یو میش لپاره نیولې وو. د نور الله ترين وکیل قادر خان ایډوکیټ پر مشال رادیو ته ویل
منه خبره خدا دې چې عدالت لا ده خوشي کول حکم نه دی ورکړې او لس اف آی آر په باندې لس اف آی آر دي
او دې لس واړو کې د گرفتاری خولې ده. جیل والته د غتلې ده اطلاع جیل والته ورکړې چې په دې لس کې سنو کې دا اشاره کوي.
خو د پښتون ژغورني غورځنګ د کراچي او مشر محمد الله مسید مشال رډي ته ویلي چې نور الله ترين له افغان کډوالو سره د ناروا چلند په اړه مبارزه کوله، نو ځکه پرې د په وینا پولیسو د دروغو مقدمه جوړ کړی دی. د اسلامي همکاریو سازمان او سعودي عرب په اسلام کې د ښځو حیثیت او ځواکمنتیا تر عنوان لاندې د ښځو نړیوال کانفرنس کوربتوب کوي. یاد سازمان پرون په یو بیان کې ویلي چې کانفرنس به په جده ښار کې د نومبر له 6 تر 8 وي. دا دوی په وینا هڅه کوي چې د سازمان د غړو هیوادونو په پرمختګ کې د ښځو ونډه روښانه کړي او د هغو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي چې د اسلام دین د ښځو د حقونو په وړاندې د خنډ په توګه انځوروي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس د نومبر پر 15 د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره په ملاقات کې غوښتنه کړې ده چې اسرائیل د پسندستي توګه اوربند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د فلسطین د سیاحت وزارت ویلي چې تیر شپه په غزه کې د کډوالو پر یو کیمپ سوی برید په لسګونه کسان وژلې دي. انټونی بلینکن په وار وار د دې اندېښنې له کبله د اسرائیل لخوا د اوربند طرحه رد کړې چې ګواکې دا به حماس ته ګټه ورسوي. نوموړی په یو نه اعلان شوی سفر د غزي تړانګې ته تللی دی. هغه د دې هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ روانه جګړه نور سیمې ته ونه غځیږي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست اوریدونکو. که د خبرونې تر پای را سره واست نو د دې ترڅنګ به نور رپورټونه هم واورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي چې د مهاجرت کارډ لرونکي افغان کډوال له پاکستانه په زور له ایستل کېدو معاف دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت لخوا د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو سلسله روانه ده.
افغانستان هم ستاسو وجودو ته رسو فرود د افغان افغانستان تر دې د پوري چې په باغ کې تاسو هنه کړی.
دا د هغو احتجاج کوونکو ژغ دی چې د پښتون ملت پالو ګوندونو په احتجاج کې د افغانانو د ایستل کېدو پر ضد ویناوې کولې. بل پلو افغانستان ته روان یو کډوال مشال رادیو ته وویل
بچیم تعلیمونه وکول او دلته روزګار او روزګار هم شل کولو په روزګار هغه هم داسې پرېښودو.
د بر جنوبي وزیرستان یو شمیر خلکو غوښتنه کړې چې هلته د پولیس نظام پر ځای کړل شي. رپورټونو پر لور لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلي چې په پاکستان کې میشت هغه افغان کډوال په زور له ایستل کېدو معاف دي چې د دوی په وینا د کډوالۍ یا مهاجرت کارډونه لري. یاد ادارې دغه خبر نن په یو بیان کې کړی ده. دوی پر پاکستاني چارواکو ژغ کړی دی چې دغه کډوال دي ونه ځورول سي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستل کېدو لړۍ روانه ده. پاکستان وایي یوازې هغه افغان کډوال باسي چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. په دې اړه تفصیل د امید زهرمل په دې رپورټ کې ورو.
له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د وستو په اړه د پاکستاني حکومت د عملیاتو په پنځم ورځ په دې هیواد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر اعلان کړی چې د سبت یا پی او آر او د افغانستان د طبیعت یا ای سی سی کارت لرونکي د اوسني بیرته ستنیدنې له پلان معاف دي. په پاکستان کې د یونیسیار دفتر دا خبر نن په خپل رسمي فیسبوک پاڼه خپور کړي او تر څنګ یې له پاکستاني چارواکو وغوښتي چې د نوي سند لرونکو ته ډاډ ورکړي چې دوی د زورونې سره مخ نه دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري داسې مهال دا خبر ورکوي چې په تورو پنځو ورځو کې او له هغې وړاندې د هغو افغان کډوالو د نیولو زنداني کولو او له پاکستانه د اخراج راپورونه خپاره شوي چې دا ډول سندونه یې درلودل. هاخوا د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان مخکینیو بیلابیلو چارواکو له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو جبري اخراج ته غبرګونونه ښودلي. د افغانستان مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره شپه د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خپل وینا کې د جبري اخراج موضوع ته په اشاره وویل افغانستان نور د نړۍ د پام مرکز نه دی او هغه هیوادونه چې په خوایي له طالبانو ملاتړ کوو نور د افغانانو لپاره د اساسي چاري او د دوی د ستونزو د حل په فکر کې نه دي.
له طالبانو سره د هیوادونو مخکینی روابط د همغه شرایطو او خاصو معاملو لپاره وو چې هغه مرحله نور پای ته رسیدلې ده.
د جمهوري نظام پر مهال د سولې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل اکسپانه لیکلي د افغان کډوالو ډلې اخراج د زرګونو افغانانو د بیکورۍ او سراسیمه کېدو لامل شوی دی. خغلی عبدالله دیخنه خودلی چې د کډوالو ډلې او اجباري وستل هغوی د سرپناه او روغتیایي خدماتو له نشتون سره مخ کوي او دا چې په افغانستان کې د ژمي فصل پیلیدونکی دی نو په افغانستان کې د یو ستر بشري ناورین د رامنځته کېدو لامل ګرځي. د جمهوري نظام پر مهال د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم په خپله اکسپانه د افغان کډوالو دا ډول اخراج غیر قانوني او د بشري حقونو سرغړونه بللی او زیاتوي ډېر شمېر افغان کډوال د غیر انساني چلند سره مخ شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر محمد حنیف اتمر هم په خپله اکسپانه لیکلي له پاکستانه د افغان کډوالو جبري او ډلهیز اخراج به د لویو ابعادو د بشري ناورین لامل شي. هغه له طالبانو هم غوښتي چې له دې بشري ناورین سره د مبارزې لپاره سمدستي امنیتي سیاسي اقتصادي او بشري ګامونه پورته کړي.
تاسو مشال ریډیو ته خوږ یاست اوریدونکو. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان هغو افغان کډوالو کالو د ایستلو لړۍ روانه ده چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. د دې کډوالو لوی برخه د تورخم له لارې تر اوسه ایستل شوې ده. دا چې تازه صورتحال څه دی په دې اړه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری را سره د ټلیفون پر کرښه دی. فرهاد، تاسو ته په خبرونه کې هر کلی وایو که دا راته وایي چې تر اوسه پورې تازه معلومات څه دي چې څومره کډوال ایستل شوي او هلته د دې تورخم په شاوخوا کې حالت څه دی؟
دا سدا چې دا کوم موږ د کډوالو خبره کړو، افغان کډوالو، نو دا چې کوم دی نا رجستر افغان کډوال یا هغه کډوال چې یو ډول سند هم یا اسناد ورسره نشته چې پاکستان کې هغه باندې شوند وکا، دا غوی کډي دلته کې را روان دي د ملک مختلف برخو نه. لومړی دوی پېښور ته را رسي او بیا پېښور نه دوی لنډی کوتل په طرف باندې را روان شي. نو دغه سی د غرمې دو بجو دریو بجو پورې دا کډې په خبر نه لنډی کوتل تر ورسی او نن د نومبر په 15 نیټه هم چې کوم دې سخوا او شا سلويخ ته پورې گاډي چې کوم دی دا لنډی کوتل تر رسیدلې دي. او دا هم یادې چې دلته په یو گاډي کې بیا درې څلور او 15 کډې هم وي او په ځنې وګدو ټرالو کې او په کانټینرو کې بیا دینه هم زیات نفر ناشتي. نو دا سی چې په یو گاډی کې زیات کډیم کې دی شي، نو دغه سلويختو پورې گاډی چې کوم نن راغلی و دلته لنډی کوتل موقتی کیم چې دوی ته پاره جوړ شوی دی، نو دلته په نادرا دفتر کې د دوی نه چې کوم دی ګوتې ولګول شي، بایومیټرک کې واخیستل شي، بیا دا غوی یو ډاکټر هم هلته کې موجود دی، یو وړوکی صحت مرکز دی، امبولنسونه ورته ولاړ دي. او بل دا چې ضرورت شي نو غټ هسپتالونو ته وړي، د علاج په برخه کې، د دوایانو په برخه کې دوی ته هیڅ قسمه داسې څه کمای نشته دې کډوالو ته. بل دا چې دوی دلته یوازې یوه شپه تېروي، لیا ځینې کډوال پکې شپه هم تېره نه کا، بلکې شپې شپې دا په تورخم باندې وباسي. تر څو پورې چې د خوراک خبره ده، نو د پاکستان چې څومره دلته ذمهوار ادارې دي د لنډی کوتل په دې موقتی کیمپ کې او لیا کومې نړیوال امدادي ادارې دي لکه یو این ایچ سی آر شو، نورې ادارې شوي، دوی دې نارجستره افغان کډوالو ته هیڅ ډول خوراک نه ورکوي. او خو بیا سوال دا ده چې دوی د دومره لوی شمېره کې خلک راځي، دغه خوراک د کومه پوره کوي چې هلته کې نږدې ورسره بازار هم نشته، د پخلي څه بندوبست هم نشته. نو داسې ده چې موږ پرون او نن هم وکتل او غتېرې ورځم دلته کې چې څومره فلاحي ټولنې دي او د خیبر ضلع کوم شتمن خلک دي او څومره د ځوانانو تنظیمونه دي، او بیا افغان چې کوم لوی تجاران دي، دوی په ډېر لوی مقدار کې دوی ته خوراک را لګي چې په هغې کې وریژې، غوښې، روټۍ، جوسونه، اوبه او بسکټ شامل دي. او پرون چې کوم دی هلته کې چې کوم منتظمین دي د فلاحي ادارو، هغوی باقاعده خلکو ته وینا وکړه چې تاسو خوراک په دومره زیات مقدار کې مه راوړئ، ځکه چې دا بیا د دوی نه زیاتګي او دا ضایع شي. نو تاسو داسې وکړئ چې دوی دپاره د کمبلو د ماشومانو
همدغه تپوس ما کوو فراد، چې کوم خلک مجبوري چې شپه تېره کې هلته هغوی لپاره د شپې تېرولو څه بندوبست وي.
ها، د شپې شپې داسې کاری چې دوی کله دوی دا لارۍ خپل جوړوي، دا خو ډېرې اوږدې ټرالي او غټ غټ ګاډي، نو په دې ګاډي کې دوی سامان اچولی، سامان د پاسه ناست، یو ځای په کې دوی داسې مخصوص جوړ کړی وي د کېدو لپاره چې برې په ترپال را خور کړی او دې نه لاندې اوده کږي. دغه دوه مشکلات دي چې دوی دغه یوه شپه راځي او که دوه راځي، په دې کې بالکل دوی لپاره د اوسېدو څه بندوبست نه کوم حکومت لخوا شوی او نه هم کوم امدادي ادارو لخوا ورته شوی. شپه په همدې ګاډي کې کا، لیا خو شپې شپې ووځي او لیا سهار له دوی بیا ووځي په دې تورخم دروازه باندې.
ډېره مننه په تورخم کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری یو چلته د بی اسناد افغان کډوال د ایستل کېدو په اړه تاسو ته تازه معلومات درکول. بل پلو په بلوچستان کې ځینو پښتنو ملتپال ګوندونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دې زر تر زره ودروي. دوه ګوندونو د یوې لوی جلسې له لارې احتجاج کړی او وایي چې نگران حکومت د دومره لوی پرېکړې واک نه لري. د احتجاج کوونکو ګوندونو ځای مشرانو د پاکستان پر ریاست تور پورې کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کاوه، نو ځکه افغانان کډوال سول چې اسلام آباد پرې د دوی په ویلا نړیوالو څخه ډیر پیسې واخستې. د پاکستان پوځ د وسلوالو د ملاتړ تورونه تل رد کړي او اوس نگران حکومت وایي چې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر نه دروي. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې.
د پښتون ملت پال سیاسي ډلو لکه عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه جلا سوي ډلې، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ او د پښتون ژغورنې غورځنګ له لورې تېر ورځ په کوټې ته چیرمه په کوچلاغ کې یوه احتجاجي جلسه وسوه. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو د بې اسنادو افغانانو سره د پولیسو د چلند په سختو ټکو کې غندنه وکړه او ویل چې افغانان نه یوازې د دې ملک په ترقی کې برخه اخیستې ده، بلکې د افغانانو په نامه راغلی ډالران دلته حکومتو خوړلی دي. د پښتون تحفظ موومېنټ د صوبایي صدر ملک مجید کاکړ په خبره چې نن د شناخت کارډ په پلمه افغانان و خپل هیواد ته لېږدول کیږي. د ترنې جلسې ته د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ صوبایي مشر احمد جان وویل چې د پاکستان و امن او اقتصاد ته د افغانانو څخه هیڅ ډول خطر نشته.
نن هم د پاکستان معیشت ته ټول وو طاقت او توان د افغان کډوالو کړی دی ځان ټول سخت مهنت په دې ملک د افغان ولس ته یې ځای کوي په حاصل کې ځان د دوی دا کوم پالیسي چې د زما ستر خلاف دا د دې لپاره دا مسلمانې دی را مو تاسو دا تصویر زما ساده دی ځانو دې کار مو تاسو په یاد دی اسلام آباد ای کوټ دا جستس هغه وخت چې جستس وطن من دلا چې نن دا سپین کوټ جز دی دا هغه دا فیصله ورکا چې کوم افغان په دې ملک په دا سوي دی هغه دا حق لري چې هغه ته شریعت ورکه شاف کار ورکه.
پر دې محل دا او نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان څخه زیاته کړه چې نن په ټوله ملک کې پښتانه د افغانیت پر بنسټ باندې نه یوازې زورول کیږي، بلکې د ده په خبره چې د پښتنو پر جایدادو قبضې هم روان دي. چکله د بلوچستان د اطلاعاتو د نگران وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې احتجاج کول د سیاسي جماعتو جمهوري حق دی، خو د ده په خبره چې د چمن د لارې د افغانانو و خپل هیواد ته د لېږدولو کار په چټکی سره روان دی. د دې مقصد په خاطر حکومت په کوټه او چمن کې ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د نومبر د لومړني نیټ څخه په پاکستان کې د بې اسنادو افغانانو و خپل هیواته د لېږدولو لړۍ پیل شوې ده، او د حکومتي چارواکو په خبره چې د چمن او تورخم د لارې د 2 لک څخه زیات افغانان و خپل هیواته ستانه شوي دي، ځکه چې د دوی په خبره د چمن د لارې د افغانانو و خپل هیواته د ستنېدو کچه اوس و 55,000 ته رسیدلې ده. د پاکستان څخه د بې اسنادو افغانان و خپل هیواته د ستنېدو لړۍ د غوړسته پیل شو، کله چې د روان کال د اکتوبر په لومړنۍ اونۍ کې د پاکستان د لنډمهاله مرکزی حکومت لخوا اعلان وسو چې هغه ټوله بې اسناده وګړي به د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه پولیس نیسي او خپل خپل هیوادو ته به لېږدوي څوک چې دلته په ناقانونه توګه استوګن دي. د حکومتي چارواکو په خبره چې د 10 لک څخه زیات داسې وګړي دي چې هغه په پاکستان کې بېل څه اسنادو استوګن دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. اوس د هغو افغانانو خبرې اورو چې له پاکستانه د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته ستنېږي. له دوی سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری خبرې کړې دي.
خاوري میرزا جان راغلو کارخانو نه او یم د اس کې میلې ده دی بالا او کارخانو کې مخړه او د موټر را پسې دی او را باز مکه په شروع زل میروي د پاکستان عسکر پولیس ساتي روان یو والے او بس در پر دری کړو نور مې سر مات نوستا خورورا سیاسري ګورې نه دا سیاسري دا وانان ګور ټول دا رزق والا ورکې دې رزق هم دا لازم ورته او نور هم کورم روان دی کله هم روان دی ورڅم ګډ وټ پراته یو نور دا لا کار نه نه مونږ دغه حکومت له رنګ چمک سره کومک وکا مګلا کور راکا ک کور راکا چې خپل زړیز کور سره جوړ کانی وس دغه حکومت نه لرو
د مان له محمد اساق لګوز لاور نه راول زوم افغانستان ال دې څنګه ولته بنول کول لاور کې لګ پر خودو وینه مونږه ائی کارت کار کدار خرګه نو مسئله به ویل تا چا سي کرایه باندې کور ورګو غن لګ مونږ تیرا کړو کور کرایه باندې او ته به ورته لګ دا باندې شړی ل کور نه واسه مونږ اطلاع راکې بولسان ورته ویلی وو چې دوه مونږ به شړو مونږ به نه پر خودو یوزیدم او ولته مونږ خپل ځما کړه کور هم خیر نه
چنگینا بورڈ نا سربا روڈ نا نم میں دے زارت گول برا افغانستان تروانی سہولت لارا کے سروسو پر میلا شوی دانه چیشت بس بچیم تعلیم نو کول او دلتم روزگار او روزگار مزه شل کول او پر روزگار غم هم د سیم پر خود مونږ ته نور کار کو روټه او پخولو والای درزا ګروډ باندې دکان مې و پاتې شو بس وسه خبرو دانه شو وسم برابرې کو او کو وسنی هم د روزګاری دانه بے روزګاری دا ګرځو با نو د لاوی او مشکلات په اډکه او بس د کانتینر والا سمو پینځه کم یو لګ باندې نیولې ده او بس ان شاء الله بر رواني د خیرانو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو مشال ریډیو تاسو له هر ورځ خبرونه وړاندې کوي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو په اپلیکیشن باندې هم اوریدلای شئ او سم تاسو ته یو بل ریپورت وړاندې کوو د پاکستان نگران حکومت وایي له خپل ملک د بی اسناد افغان کډوالو د شړلو چارې په تیزی سره روان دي خو غربي هیوادونو ته پناه وړونکي کسان نه باسي په دې ترڅ کې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د پاکستان کورنیو چارو وزارت ته د یو لیک سره یو لیست لیږلی او ته ویل سوی چې په زرګونه هغه افغانان باید ونه باسي چې امریکا کې د میشته کېدو چاریا روان دي د هغه کډوال دي چې د 2008 کال په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ژوند خوندي کولو لپاره غربي وادونو ته پر لاري په پاکستان کې پاتې دي غلام غوث په دې رپورت لري
په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د نارجسټرډ افغان کډوالو د ستنولو د کنټرول روم ویان لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل
د امریکې چې کوم په اسلام آباد کې سفارت خانه ده هغه منیسټری آف انټیریئر ته یو دغه لیګل لیټر او پای کې دا ذکر کړی دی چې یو لسو پنځوس داسې کسان دي د افغانستان چې هغه امریکې ته د ویزې لپاره اپلای کړی ده چونکې دا هغه ویزه دغه په پروسس کې دي نو پاره بلګه ټیم لګی کنه نو پاکستان گورنمنٹ دا درخواست کرے چې دا خلک کم دي کم دي نو دا فلال تاسو ملک نه به دخل کوي ما نو تر سو پوری چې دلته د دوی دغه حتمی دغه نشوي فیصله نشوي نو په دې ځین کې منیسټری اف انټیریئر زموږ ټول صوبو ته یو لیټر لیکل او دغه پر اسپان کې محکمه داخله خیبر پختونخوا زموږ چې څومره د قانون نافذ کولو ادارې دي او پولیس ته باقاعده یو خط لیکل لري او هغه لیستونه چې کوم امبیسی د پختونخوا حکومت سره شیر کړی دي نو دغه خلک چې کوم دي نو هغه به فلحال په پاکستان کې وي
د خیبر پختونخوا په شمول د ټولو صوبو اړوند امنیتي ادارو او انتظامی چارواکو ته د دغه 1150 کسانو نمونه هم استول شوی دي بل خو ته په پاکستان کې ملتپالو غوندونو مدني ټولنو او د بشري حقوقو سازمانونو له پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو په زور د وستلو غندنه کړی ده او د بلوچستان سند او اسلام آباد په شمول په ځینو نورو سیمو کې د افغان کډوالو د زورولو په ضد احتجاجي مظاهره هم شوې دي په خیبر پختونخوا کې د پختونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال صوبایي مشر میرکلام وزیر د نومبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا د نگران حکومت کار نه دی چې داسې مهمو معاملاتو په اړه فیصلې وکړي او بل دا چې د لکونو افغان کډوالو د وستلو لپاره حکومت یو منظم پلان هم هم نه دی جوړ کړی.
دا دوی مینډیټ نه دی، دا دوی دا کار نه دی چې دوی دا پیسہ لې وکړي. دا به یو منتخب حکومت کوي چې دی ولس ووټ ورسره وي، چې په کم انداز باندې دوی دیتا الټیمیټم ورکو، مطلب کم هم دوی ته میاد ورکا. هغه ډیر لانډ و، ځکه چې دلته خلکو ډیر وخت تیر کړی دی، کاروبارونه یې دي ډیر په مختلف اندازونو باندې شکیل دي خلک، نو دوی نه دومره زر دلته څوک اخلي. بل په کې دا ده چې د کم د غیر رجسٹر په نوم باندې دوی دا رجسٹر خلک کډوال چې کم دي هغه تنګوي، د کم پیوار کډونه چې دی ورسره هغه نه کډونه شلاو او په شپې او په نیمو شپو باندې چاپه په وایا یوزی بل ځای رانه سا او جیلونو ته کوا او کچا بادیان دوی ړنګ کړي. نو دا خلک اوس دلته په دې یخنه کې ماشومان دي، بوډاګان دي، زنانا دي، بیا الته چې دي الته خوم نه دي خلکو کورونا او هیڅ انتظام نشته.
د ملت پالو غوندونو ترڅنګ د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د جمعیت علماي اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم تر دې وړاندې د افغان کډوالو د واپس لیږلو د نیګران حکومت په پالیسۍ نیوکې کړي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست او سم د افغانستان په اړه یو ریپورت د نومبر پر 15 مده خوش شار اړوند د متون مینی لوري ته په پخه ډول د سړک د دویم لین د جوړولو کارونه د شاروالۍ له پرمختیايي بودیجی څخه د نږدې یو کم 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شوی. یا سړک د خوست متون مساخیل کلندر او د پکتیا ځینی سیمې خوست سره نښلوي. نجیب لالو خیل په دې ریپورت لري.
تر اوسه هم د سړکونو د تنګوالي، د موټرو د ګڼه ګوڼې او ترافیکي پیښو له کبله خوست ښار ته په داخلېدو کې خلک له ستونزو سره مخامخ دي او په ځانګړي ډول سهار او مازدیګر د موټرو په اوږدو لیکو کې ډیر وخت منتظر پاتې کیږي. په همدې موخه د خوست ښاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه د ښار شمال لوري ته د متون مینی سیمې ته د غزیدلي سړک د دویم لاین د اساسي جوړولو کارونه پیل شول. خوست ښاروال بسم الله بلال مشال روډي ته وویل
د دې متون د ورکلې ملن سرک او چپر سکاله او مسیر جامع کانال جوړ شوی وو. ساکل به ان شاء الله اده سرک پر سس ډول سره هم سرک جوړیږي، هم بس کم ځکه لخته په دغه به جوړیږي. نو د دې پروژې ټول مالی لګښت تقریبا 90 ملیون دی. دا تقریبا 2.5 کیلومتر او دلای لري د کې خلکو ډیر اشد ضرورت او سرک تنګ او ټکرونه کې دل الحمدلله چې پاک کم وخت به خلکو ستونزې حل شي.
د خصوص سدون کې دې تخوخ دی چې د خار متون مینې تغازی درې سړک چې لپایله یو لاین او تنګ جوړ شوی لګ تر لګه د خوست ښار په محدوده کې دوه لاینه کیږي.
زبطور حکسار یم. دا سړک مخ کې ډیر تنګ و، دلته دوه درې نفر وفات شو دي ترافیکي فیخو له عمله چې ډیر تنګ دی دا سړک. او دا سړک چې کومه د اوس بستر شي ازود بشي دازي کې اوبر وځي ډیر بيزي اوبر وځي تقریبا دا وخه چې دا سړک څلور پنځو پلچکو ته ضرورت لري. دا ضرور پلچکونه دي.
زمانم نکب جان احساس ده د کومه مخکنی سړک چې ودا ډیر تنګ و او ډیر ټکر و پکې کېدل ترافیکي پیښه ډیر وي. دوی اوس موږ شکر او بس دا سړک موږ ته اجتای وکړل او کارونه به روان شي.
په ورستو یو ډول سيزو کې یو مهمه ستونزه اب اندخنه نقشي او معیارونو ته پکتو د زیرو پروژو تطبیقولو ته د لازمي پاملرنې نشتون وو چې له وخت مخکې به تخریب دي.
انجنیر امید وخت د متن دی ورغه کلی 2.5 کیلومتر اسفال سره کې افتتاح وشوله. د دې سره څنګه 500 متر کانال هم کېدای. موږ د خپل مسلک له اړوند تاسو ته ډاډ درکو، ټول پوسټول ته ډاډ ورکو چې ان شاء الله موږ داغه پروژه په
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازګر شپږ نیم بجې سوي دي. خبرونه لنډیز ته پام راړو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلي د کډوالۍ کارډ لرونکي افغان کډوال په زور له ایستل کېدو معاف دي. دا خبره یادې ادارې نن پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په بیان کې کړې ده. بیان کې پاکستان ته په اشاره زیاته شوی چې دوی د دې باوري کولو لپاره چارواکو خواست کوي چې دا کډوال ونه زورول سي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو ایستلو بهیر نن هم روان دي او ګڼې کورنۍ د تورخم او چمن له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي. افغانستان ته د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزی لازمی کې دو پر ضد په چمن شار کې پرلتنن پشپړسم ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادی او سیاسي ګوندونو د پرلت د اکتوبر پر 28 پیل شوی وو او غوښتنه کوي چې چارواکي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه خلکو ته د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارډ او افغان تذکرې د تګ را تګ اجازه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د چمن انتظامیه له پلان سره سم د نومبر پر لومړۍ نیټه پر پوله د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزی لرلو شرط عملي کړ. د کراچی پولیسو د پښتون ژغورنی غورزنګ د سین صوبې مشر نورالله ترین په لسو مقدمو کې گرفتار شولې دي. د کراچی پولیسو نورالله ترین د اکتوبر پر 4مه د عامه نظم ګډوډولو مخنیوي قانون لمخې د یو میش لپاره نیولې وو. د نورالله ترین وکیل قادر خان ایډوکیټ پر مشال رډي تول چې د نموړي د بند سزا د نومبر پر 6مه پایته رسیده نو پولیسو هغه په لسو مقدمو کې گرفتار شولې دي. او روسیه نن ویلی چې د اټومي وسلو وړونکو بین البرازمی بلستیک توغندي بریالي ازموینه کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویلی چې د بولاوا په نامه د توغندي د الکساندر دریم په نامه خپلې بي جنگي بيړۍ څخه ازموېلې ده. تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اوري اوردونکو سم د پاتې ریپورتونو پر لور. په غزه کې د روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار په غزه تړنګ کې د کډوالو پر یو کیمپ حمله کړې او لږ تر لږه 8 کسان یې وژلي او په لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. دا برید داسې وخت کې چې اسرائیل ویلي تر هغه چې پر غزه د حماس ډلې واکمني ختم شوي نه وي د دوی عملیات با دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن په ناڅاپي سفر لویدیځ غاړې ته لاړ او له ولسمشر محمود عباس سره وکتل. تفصیل په دې اړه د سالم احمد صالح په رپورت کې.
د کډوالو پر یو کمپ د اسرائیل په تازه حمله کې د 30 کسانو د مړینې خبر داسې وخت ورکول کیږي چې له اسرائیل غوښتنه سوې چې په جګړه کې وقفه راولي. د امریکا متحده ایالاتونو هم اړو ملکیانو ته د مرستو رسیدو لپاره په جګړه کې د وقفې غوښتنې کړې دي. د فلسطین د ولسمشر ویاند وایي چې د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو لو وزیر انټونی بلینکن سره په کتنه کې د فوري اوربان غوښتنه کړې چې غزې ته د بشری مرستو لیش ته زمینه برابره سي. بلینکن نن په ناڅاپي سفر اشغال شوی سیمې لویدیځ غاړې ته ورسید. هلته له محمود عباس سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړې. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د راپور له مخې په غزه کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو په نړیواله سطحه غوسه پرولې ده او له واشنگتن نیولې تر برلین پورې په لسګونو زره کسان پرون شنبه په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل او د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا نن یکشنبه ویلي چې پر غزه د اسرائیل په هوایي حملو کې خورا زیات ملکیان وژل شوي دي. هغې د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په یوه ګډ کنفرانس کې وویل ښوونځي روغتونونه بشري کارکوونکي او خبریالان باید خوندي وي. خو اسرائیل وایي چې په خپلو حملو کې حماس ډله په نښه کړې چې له خلکو د بشری سپر په توګه کار اخلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د هغه دفاع وزیر نن یکشنبه هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې شایي پر غزه اټومي بم وکارول سي. تر دې مخکې د اسرائیل د میراث وزیر امیچای الیاهو ویلي و چې پر غزه د اټومي بم کارول هم له احتمالاتو دي. نتانیاهو په خپل ایکس شبکه کې لیکلي د وزیر الیاهو بیانونه پر واقعیت بنا نه دي او د اسرائیل دفاعي ځواکونه د نړیوال قانون له لوړو معیارونو سره سم خپل عملیات پر مخ بیایي. په همدې حال کې د فلسطین د سرې میاشتې ټولنه وایي چې 10 نورې لارې هم چې د خوړو اوبو او درملو په ګډون بشري مرستې پکې بار وي تیر ماښام غزې تړانګې ته ورسېدې. د دې ادارې په وینا د اکتوبر له 28 د هغو لاریو شمیر چې له مصر څخه د رفح سرحد لارې غزې ته تللي 451 ته ورسېد. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر پر 1 نیټه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل، له هغې راهیسې پر غزه د اسرائیل هوایی او ځکني عملیات روان دي. په غزه کې روغتیا وزارت ویلي د نږدې یوې میاشتې جګړې په نتیجه کې څه باندې 1400 فلسطینیان وژل شوي او دا شمیر شایي د جګړو د دوام له کبله لا زیات شي.
خبر کده هر ځای وی
حالات که هر ډول وي. مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد پرلت لا هم روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د چمن زمي له پلان سره سم د نومبر پر لومړۍ نیټه پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی لرلو شرط عملي کړی دی. د تاجران اتحادي او سیاسي ګوندونو د پرلت د اکتوبر پر یوویشتمه پیل کړی او غوښتنه کوي چې چارواکي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه خلکو ته د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي. نور تفصیل له سیمې د مشال رډي خبریال سمد شبنم راکوي.
پرون چې کوم د چمن ضلعي انتظامیې کوم خبر خپور کړی و، نو په هغه کې داسې و چې په 210 ګاډیو کې دوی تقریبا داسې تر 5000 زیات کسان چې دي هغه پر ډیورنډ کرښه اړولي دي، چې په هغه کې 1212 کسان نارینه دي او 1318 کسان چې دي ښځې دي. هغه کې ماشومان هم 2122 شامل دي چې دا پر ډیورنډ کرښه باندې اړولي دي. بلې، د پرلت نن 14 ورځ ده، ځکه چې پر 1 اکتوبر پیل شوی و، نو نن 5 نومبر د دوی 14 ورځ پر کېږي، کوم چې د سیاسي ګوندونو چمن کاروباریانو لغړیانو یا پنډیانو لخوا پیل شوی و، نو نن 14 ورځ ده. په دې کې د دوی هغه غوښتنې دي چې افغان کډوال دي په زور نه ایستل کېږي او پر ډیورنډ کرښه چې کوم بابې دوستي باندې د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړل شوی دی، دا دي لیرې کړل شي. په دې کې د دوی دغه غوښتنې وي او ورسره دوی وایي چې موږ له ورځې له 1500 څخه تر 5000 کسان چې دي هغه در ډیورنډ کرښه اوړو او د افغانستان په خاوره کې کوم چې ویش وارډر بارډر ورته وایي، نو دا ته موږ منډیا دي دي نوی سلنه کاروبار چې دی هغه د چمن د خلکو دی. او بیا دلته مودی ته د چانس په نامه دی وړو کاروباریان ته داسې د حکومت لخوا داسې یو ترتیب جوړ کړل شوی چې هغه د 10 کیلو څخه تر 24 کیلو پورې یو غوټه د ځانه سره وړلی راوړلی شي، نو دغه د چانس په نامه دی ته یو ترتیب جوړ کړی و. دوی وایي چې که چیرې دغه پاسپورټ او ویزې شرط لازمي شي، نو بیا خو موږ دغه کاروبار نشو کولی. او ورسره دکانداران هم دا وایي چې نوي سلنه کاروبار هلته زموږ دی، نو اوس د 14 ورځې پرسوي هلته ځینې داسې دکانداري دي چې په هغوی چې کوم مالونه پراته دي نو هغه د خرابېدو پر لور باندې روان دي. نو د دوی دغه پرلت روان دی. دوی پرلتوال دا وایي چې دوی خو یو وار په چمن کې یو غټ لاریون هم وکړی، اوس دوی دا وایي چې موږ به تر کوټ پر لانګ مارچ کوو او یا به کومې افغانستان ته چې لار ځي نو کېدلی شي دغه لار هم موږ د احتجاج په توګه بند کړو. او بل د دې سره کم چې جان اڅکزي وزیر اطلاعات بلوچستان دی، د دوی سره په تېرو وختونو کې څو ځله خبرې اترې وسوې خو څه پایله ورنه کړه. خو داسې 2 ورځې مخکې هغوی یو ویډیو پیغام جاری کړی و چې په هغه کې به د چمن لپاره یو ښه زیری وي او د هغوی د کاروبار لپاره، خو دغه واضح نه کړل سوه چې په دې ویډیو کې چې هغه به څنګه کاروبار وي او څرنګه به کوي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د جنوبي وزیرستان بر ضلع په پتنګي، بدنزی او شکتوی سیمو اوسیدونکو د امنیتي ادارو له سرتیرو د بدی رویې شکایت کړی. د سیمې ځینې اوسیدونکو مشال رادیو ته ویل چې امنیتي سرتیری په غیر قانوني توګه خلک ځوروي. د سیمې یو مشر ملک سعید مشال رادیو ته ویل چې په سیمه کې پولیس فعال نه دي ځکه دا غیر قانوني کارونه کیږي. خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر ملک حبیب خان مشال رادیو ته ویل چې په بر ضلع کې د پولیسو نظام فعالولو لپاره اقدامات کوي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورت کې.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع تنگی بدینځی او شکتوی سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې پاکستاني پوځي چارواکیو د خلکو سره غیرقانوني چلند شروع کړی دی. د تنگی بدینځی کلی دوه اوسیدونکي په دغې براک شې ویایي.
تحصیل ادا تنگی بودین زائی سارا تعلق ست میزا پا ایکم تاریخ بندے جلگاوا پلادا بندے دے آرمی سارا او دی برگیڈ سارا جلگا میروڈا کی حدو تاورا ساولا چھے پا علاقہ بندو دائی بمباری نکاوی سرچا پرشنو ہاں نکاوی دا سے کانا چکاوی یہ علاقے خلقو پیلا نا خبار بی پا دینا مختا دے میزا پا تنگیق سیوا جلگا شوی وا دا فیصلہ کم کری وا چھے میز نا علاقے نا ووزی میز پا خپل علاقہ بندے امن غوڑی پا بزیون خدا غا کاوی بار بار چھے تنگی بودین زائی سے طالبون دی
حکومت واسلاری حکومت بلارزم پہ ماٹری نہ ساری نہ والا نہیں ولی ڈگار تکلیف رو بند تیر شو میش دا سی آئی چمیش په هیڅ صورت باندې د خپل کورنا نه پرېږدي. د خپل مهنت هم چې بیا کړی دی دا میش په خپل سار کړی دی کنه حکومت هم سات مدد نه کړی دا میش په هیڅ صورت ورا ته تایر نه چې میش ووځي.
د شکتوی سیمې یو مشر ملک سید انور ویایي چې په ضلع کښې یې د پولیس نظام فعال نه دی چې په وجه یې په سیمه کښې پوځي چارواکي هم د خلکو سره د پاکستان قانون نه د ورچنه عمل کوي.
وزیرستان سے چکلا آپریشن وشا آپریشن رائی نجات نلاس کلا میز اخپل وطن دیگر تاپریاش دی آپریشن پا نومو چی میز دشتگردے خلاف آپریشن کا دیگر چکلا دیر دیر اتاول یعنی حکومات اتاول چی رویس وزیرستان سے امن قائم شا میز دی علاقہ بلکل صفاق رویس تو سے واپاس روش سائی میز سے اوال رو اتلی دی ٹرائبل پا حیثیت رو اتلی وی چکلا واپسی میز کاولا دی میز کم اکسیار و آغا ختم شوائی و قومی زیمہ ورے اجتماعی زیمہ ورے و دی خور زیمہ ورے دی میز ختم شوائی اللہ کا ترنگ دے پاکستان دے یو بل شہری چکیم حقوق کی اچرتا دے پاکستان پا بل شہر چکیم قانون وی آ قانون پا وزیرستان تنگائی وی آغا شکت وی نورو تو داغا قانون لاغو وی ایخ قانون لندو دیگ دے میش سرا مخومخ کیجی خو افسوس بز دے تنگی سرا دا حالات مخومخ شوی دی چا خال تا یای چمیش تو سے وگو سی اپریشن کا وی تو سے خال تا چای ماری وی دا ورکا وی دا دے اصلی تشتن دی آقا آرمی دو آقا طالب دے دا دے زور تشتن دی
دے پاکستان پوز لطرف پا سویلی وزیرستان تنگی کلیکشه مقامی خلکو تا د سیمې پرشولو خبره په باراکشه یا تر دا وخت پورې سه هم ویلی شوی نه دی خو په سویلي وزیرستان پر ضلع کښې د پولیسو نظام فعال کولې په باراکشه د پولیسو مشر ملک حبیب خان مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
لوکل پبلک دباس آئی بجائے تھانے تک لو اگی خپل مسئلہ با پولیس پوسٹ کیا مونگ پبلک سروینٹس پبلک سروینٹس دے اگا پبلک دبا رہا دے خلق دبا رہا دے جدی سم مسئلہ سب قسم تکلیفی مونگ ہر ٹائم 24/7 حاضری ہوں سما آفس پسرا روبا کے دے زم دلتا سما رہائش ہم دلتا دے ہر قسم سپورٹ دبا رہا مونگ تیار ہوں اور خلق ندا علاقہ سے خلق با مونگ سپورٹ کئی لیکن خلق با مونگ سر تعاون کئی خپل مسائل با مونگ دا مسائل حل.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تنگی بدینځی مشرانو نے دا هم وویل چې د پاکستان پوځي چارواکیو د طالبانو په خلاف عملیات کښې د عام خلکو زوراول زر بند نه کړل بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزې خبرونه
پام کوه
په 10:30 بجو
نوې نړۍ
په پوکم 1 بجه
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکه
په 4:30 بجو
هارون بچا هنری ګړی
په 5 بجو
په 2014 کال کې له شمالي وزیرستانه افغانستان ته هغه کډ سوي کورنۍ چې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د ضربې زب عملیاتو په نامه د عملیاتو له وجې خپلې سیمې پرېښي وي، د نهو کالو تیرېدو باوجود اوس هم د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کوي. حکومت په څو پړاوونو کې شاوخوا 11,000 کورنۍ شمالي وزیرستان ته راستنې کړې دي، خو اوس هم څه د پاسه 9,000 کورنۍ په افغانستان کې میشت دي. دوی وایي چې کورونه یې د بد امنۍ او د وسلوالو د موجودګۍ له وجې پرېښي وي، نو حکومت دې د دوی په سیمو کې د امن او آبادکاري ژمنه پوره کړي، نو هله به خپلو سیمو ته ستنېږي. بلخوا د پاکستان نگران حکومت وای چې چا سره هم د پاکستان د شهریت رسمي اسناد وی هغوی خپلو سیمو ته تللی سي، خو دا مهال یې ټوله توجه په پاکستان کې د میشتو کډوالو خپلو سیمو ته پر ستنولو مرکز ده. نور حال د مجید بابر په رپورټ کې.
افغانستان ته کډه شو د شمالي وزیرستان کډوالو پاکستان ته ستنېدل امن سره مشروط کړي دي. د نومبر په 14 مال مشال ریډیو سره په خبرو کې په خوست کې د وزیرستاني کډوالو د شورا مشر ملک ملي خان وزیر وویل چې په هغه صورت کې به پاکستان ته ستنېږي چې حکومت ورته په خپلو سیمو کې د امن د ټینګښت ضمانت ورکړي.
موږ پوهیږو چې په موږ باندې وخت تیریږي، دلته ورسې د واپسۍ عمل کې کوم شروط یا د موږ نه مانی نه یې حکومت په ځان مانی او نه یې موږ برداشت کولی شي. وایه شروع دغه د بدامنۍ شرطونه دي یا د وختیری د زندګۍ شرطونه دي، هلته زمونږ وختیری په اوس وخت کې ډېره مشکله ده. کورونا مو بیخي صفر دي، وران دي، ختم دي، دروازې نه لري، کړکۍ نه لري، دیوالونه نه لري، چتونه نه لري، خو زمونږ خو بېوسه خلک نه. موږ چې هغه کورونا بیا جوړو پیسې خو نه لرو، پیسې خو دولت لري، داسې د لاس کار د مزدورۍ مخه نه وینو، نو موږ دلته داسې نه خوښي دي و نه ژوندګي.
په 2016 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد پاکستانی پوځ د ضربې زب په نامه د عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 40,000 کورنۍ د افغانستان خوست او پکتیکا ولایتونو ته کډه شوې وي. د پاکستان حکومت په تیرو څو کلونو کې وقفې سره دا کډوال پاکستان ته راستانه کړل، خو اوس بیا دغه لړۍ ودرېدلې ده. په خوست کې د ګولانو د کډوالو د کیمپ یو مشر ملک حبیب خان وزیر مشال ریډیو ته وویل دوی د شمالي وزیرستان نه د بدامنۍ او په سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ له امله افغانستان ته کډه شوي ول، خو اوس به هله ستنېږي چې د پاکستان حکومت په دتخیلو شوال او نورو سیمو کې د امن پر ځای کولو ژمنه پوره کړي.
خلک داسې کونډې یتیم غریب ملک مشر یتیمان چې مشت علاقه سپاکه ځکه چې 2014 کل کې چې میر کډول شوي وي، مشت به پردي دارینه کې ګرځي دار په دار خبره په سار
د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو سره د نظم اداره وایي چې په تیرو کلونو کې په یو شمیر پړاوونو کې 11,000 کورنۍ پاکستان ته راستنې کړې دي چې دا مهال د بکخیلو په کډوالو کیمپ او بنو لکی مروت کرک او د سوبې په بیلابیلو سیمو کې میشت دي. د نومبر په 14 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې صوبایي ویاند احسان داوړ وویل چې تر دا مهال د تخیل شوال او وړوند د سیمې د وسلوالو نه کې شوی ندی، ځکه دا کډوال خپل سیمو ته نستنوي.
د امنیتي ځواکونو سره خبرې کېږي، دلته په ډیپټی ډی ایم او د چکم د ټی ڈی پی سیکریټ ته ور سره د امنیتي ځواکونو نور چکم د مدار خلک دي، د دې سره خبرې اترې کېږي چې څنګه هم حالات سازگار شي او د دوی د راوستو لپاره یو انوایرمنټ جوړ شي، نو بیا بالکل دوی بار راځي او کا د دوی علاقې کلیئر شي، نو زردا چې دا چکم په پاکستان کې کډوال دي دا به هم ان شاء الله واپس دي.
د بکخیلو په کډوالو کیمپ کې میشتاد د تخیلو او نورو سیمو کډوالو په بیا بیا خپل سیمو ته د سنیدو لپاره احتجاجي مظاهره او لاریونونه کړي، خو تر دا مهال حکومت ندی په ډاګه کړي چې د دوی په سیمو کې د کومې تندروي ډلې وسلوال دي او د نهو کلونو تیرېدو باوجود دا سیمې ولې صفا نه شوې. د دغو زرګونو کډوالو د برخلیک معلومولو لپاره مو د قبایلي ضلعو د چارو لپاره د خیبر پختونخوا د نگران صوبایي وزیر سید عامر عبدالله سره رابطه وکړه او د نوموړي نه مو وپوښتل چې دا کډوال به کله له افغانستان نه پاکستان او بیا خپلو سیمو ته ستنول کیږي. نو هغه وایي
چې کم سړی سره دغلته د شهریت خپل پروف شته دی، هغه اینی ټایم واپس راتلی شي. کدی په خاص حالاتو کې تلی دي سره چې دغه شناخت نه یا
نو بیا به حکومت سره ظاهره خبره ده په دې معاملې باندې به غور کړي. مونږه ړومبې دا وخت چې کوم زمونږ دغه دی پرفرنس دی، نو هغه په دا وخت په کمپ کې چې کوم خلک پراته دي، زمونږ کوشش دا دی چې دې زر تر زره واپس خپل کور ته پاتې شو. هغه خلک چې هغوی ځان مونږ سره نه دي رجسټر کړی او هغوی په خپل مرضی مندې بل ملک ته تللي دي، نو چې تر څو پورې هغوی مونږ سره رجسټر شوي نه، نو مونږ هغه وخت پورې خو هغوی ته جواب نه شو ورکولو. خو چې هغوی د دې ملک شهریاني شناختي کارډ ورسره واپس راتلل غواړي، نو هغوی د راتلو څوک منع کولی نه شي.
په 2016 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ لخوا د ضرب عضب عملیاتو پر مهال د لسو لکو نه زیات خلک بې کوره شوي ول. د بې کورۍ پر وخت د پاکستان حکومت او پوځ اعلان کړی و چې په څو هفتو کې به سیمه له وسلوالو صفا کړي او دا کډوال به خپلو سیمو ته ستانه شي. خو که څه هم په لسګونه زره کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي، هغوی هم په خپلو سیمو کې د سهولتونو د نشتوالي او د حکومت لخوا د مرستو نه ورکولو دعوه کوي.
مجید بابر تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. په پاکستان کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې پر پوځ خونړۍ بریدونه زیات شوي دي. په دغو بریدونو کې د امنیتي پلوه ځینې حساسې سیمې په نښه شوي دي. په نښه شویو ځایونو کې په میاولۍ کې د هوایي ځواکونو مرکز او هوایي میدان هم دی. د وروستیو ډیری خونړۍ بریدونو ذمواري یا تحریک طالبان پاکستان او یا هم له پاکستان ازادي غوښتونکو وسلوالو بلوڅ ډلو پر غاړه اخیستې ده. د دې بریدونو د زیاتېدو وجوهات څه دي او پر راتلونکو امنیتي حالاتو به څومره اغیز وکړي؟ دا پوښتنې د راشد خټک په دې رپورټ کې.
په دریم او څلورم نومبر په پاکستان کې په بیلابیلو ځایونو کې په امنیتي ځواکونو حمله وشوې او په ځینو سیمو کې چاودنې وشوې چې تر شلو زیات کسان پکې ووژل شول. د ترګرۍ د پیښو په خلکو کې ویره خوره کړې ده او ډېر تزیانګران د راتلونکي وخت په اړه اندېښمن ښکاري. دوی اندېښنه څرګندوي چې په نږدې وخت کې داسې نور پیښې هم امکان لري. حکومت او امنیتي ځواکونه باید د دې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په ملک کې د وسلوالو حملو او چاودنو په اړه په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او کالم نگار ډاکټر عرفان اشرف مشال رډیو ته وویل،
چونکې د ریاست ترجیحات ترخګریز هغه بندونې نه زیات ترخګری کنټرول کونده، ترخګری داسې کنټرول کیږي نه دلته کې یو ګروپ دانه هغه په بنیاد باندې دا ګروپونه کله بریدونه زیات کی کله کم کی، دا د دې خپل تنظیمي امور هم کیدی شي. د دې وجه دا هم کیدی شي چې ریاست څکم دا هغه کله نه کله د دې ځنه خبرې ومني نه خبر بیا نمنی، دا هم یو وجه کی دی شي. درما خبره لوجستیکل کی دی شي، ډیر تنظیمونه دی هغه په ډیر وخت باندې هغه غواړي چې هغه ترخګری وکړي خو الته کې هغه سر مواقع نه، نو دا سيزونه بجاري
در پورنو تر مخه په دریم نومبر په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو یو غاړي پته چودنه کې 15 عام کسان اوجل شول او سلیرويش نور زخمیان شول. پټان کې د پولیس او فوج په کفره په مچودنه کې اوس پي مر شو. په گوادر کې د امنیتي ځواکونو په دوو گاډو ډزې وشو چې سوارلس پوځیان پکې وژل شول. دغه شان په 14 نومبر په میولي کې د ایرفورس په ټریننګ بیس وسلوالو برید وکړو چې نه وسلوال پکې وژل شول. دوه پوځیان په لکه مورات کې هم د وسلوالو په برید کې وژل شول. په دوه ورځو کې په ملک کې د دومره زیاتو پیښو حملو په اړه په پیښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال او تجنګار مشتاق یوسفزي مشال رډیو ته وویل،
مخکې چې به داسې واقعیت وشي نو پاکستان به بیا افغان طالبانو سره خبر وکړله او ایک به کمې راغی. اوس تاسو ته پته ده چې کله پاکستان دلته کې چې کوم میشته افغانان وو او هغې ته دا یو میاشتې هم تاسو پاکستان نه وو چې چا سره اسناد نشته، چې کوم فشار و پاکستان په افغانستان باندې اچو طالبانو باندې، دا ظاهره خبره ده. اوس څوک هغې خفه دي نو د هغې د بیانو داسې پته لګي چې کنې هغې اوس هغه تعاون نه کوي چې کوم پاکستان به مخکې د هغې توقع وه.
وزن دفاعي تزیانګران دعوه کوي چې دا حمله او چودنې د وسلوالو خلاف د حکومت او امنیتي ځواکونو بریالي عملیاتو نتیجه ده. په اسلام آباد کې دفاعي تزیانګر بریګیډیر راشد وری په دې حق د مشال روډ یو پښتنه داسې جواب کړه،
ابھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن زور و شور سے ہو رہے ہیں اور دہشت گردوں کا جو نیٹورک ہے اس کو افغانستان کے اکراس آمد و رفت وہ جاری ہے اس کی.
اس اطلاعات پر بنیاد عملیات پر تیزی سے روان دی. دہشت گردان افغانستان تک تک رت تک کبھی اور طالبان و بری حکومت حقوق نے دی سر کری. اس ٹول ذمہ داری پر پاکستان دا دہشت گردان و خلاف یہ رتنگ شویدہ اور حقوق دارہ دا عمل کرا کری دا اس حقوق دا بقا جنگ زکر دا صورت ورس دا پتے لگے زیادہ شویدی تو دا دوی آخری کوشش تھی.
ابھی یہ اس کے آخری ایک قسم کے آپ سمجھ لیں کہ یہ اٹمپٹ ہے.
د رسنیو د راپورونو تر مخه د میوالي حملې مسؤلیت تحریک جهاد پاکستان منلی دی او د گوادر حملې ذمهداري بلوچستان لیبریشن فرنټ په غاړه اخیستې ده. د جنګران وجه ترګرۍ او د وسلوالو د حملو د مخه نیولو لپاره حکومت باید په نېشنل اکشن پلان عمل وکړي او د وسلوالو سره سره د هغوی د خواخوږو او سرودکرانو خلاف هم کوټلي ګامونه پورته کړي. حکومت او امنیتي ځواکونه د دې پېښو نه پس هوډ ښکاره کړو چې داسې پېښو مخه به نیول کېږي او دوی د ملک د حفاظت لپاره هر وخت تیار دي.
د پاکستان د هوایي ځواک مشر ایئر چیف مارشل ظهیر احمد بابر په 5 نومبر د میواري ایئر بیس دوره وکړه او د بیس ساتونکو ته د حمله په ناکامولو شاباسي ورکړه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په سوات پوهنتون کې په لومړي ځل د پښتو ژبې څانګه پرانستل شوې ده. سوات پوهنتون 14 کاله مخکې جوړ شوی و. د پوهنتون مشر وایي زده کوونکي د نومبر 13 پورې په پښتو څانګه کې داخلي اخیستلی سي. د پښتو ژبې لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو او فعالانو د دې ګام هرکلی کړی دی. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
سوات پوهنتون چې کال 2010 کې باقاعده زده کړې شروع کړي اوس په چارباغ کې خپل ودانۍ لري او تر 50 پورې جدا جدا شعبو کې لوړ پورې زده کړې ورکوي. سخت کال پکې د پښتو او اردو ژبو شعبو جوړول اعلان شوی. په دغه لړ کې د پېښور اسلامي کالج پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزئی، د جانزیب کالج پښتو ژبې څانګې مشر پروفیسر ډاکټر عطاءالرحمن عطا، زئی د پښتو ژبې شاعران، لیکوالانو عثمان اولسیار، عطا الله جان، محمد انیب قیس او نورو د پښتو ژبې استادانو پوهانو خپل خدمات وړیا ورکول پخله هم کړي. د نومبر په 2 نیټه پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزئی د پوهنتون دورو کړه او انتظامیه ته نصاب جوړولو او زده کړو کې مرسته ورکولو پخله وکړو. وروسته دوی وویل
ګورو چین، جاپان، جرمنی، فرانس، یورپ، امریکا نو هغه د ټولو د ترقۍ راز همدا دی چې هغه تعلیم په خپل ژبه کې دی. زمونږ ژبه چې دا په ګڼو یونیورسټو کې د هغه پښتو څانګې موجود دي او په سوات پوهنتون کې د هغه څانګه پرانستله بس یو څو ورځو کې انشاءالله ممکنه ده. زه ګڼم چې هغه شازلمی او پیغلې چې کم پښتو څانګې نه بی ایس او کې نو هغه ته روزګارونه نیغ ولاړ دي. د هغې دپاره ډېرې موقع هم دي، خو شرط دا دی چې خپه نره باندې ووایي او پښتو چې دا د حمزه بابا خبره چې پرې نوزي پخکته پښتنو پښتو کړی جگ تر اسمانه میړنو پښتو کړی سر داسې تارونه د ملت د رباب چې هر پرده غږ کړي چې پښتو پښتو.
د سوات پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر حسن شیر په دا اړه خپل پیغام کې ویلي چې د ځایي ادیبانو، شاعرانو، لیکوالانو په وینا او بیا سوات چې کله جدا ریاست و د ریاست سرکاري ژبه پښتو وه نو دوی دغه فیصله وکړه.
هیستری چې ما مخه ته کې خو دا او د اباسین یوسفزئی سره د کاپی ډسکشن نه بعد ما دا ضرورت محسوس کو چیرې د پښتو ډیپارټمنټ په یونیورسټي اف سوات کې مست پکار دی. هغه موږ سټارټ کو، موږ به هفته دوو کې پای کې کلاسونه سٹارٹ کو او د دین علاوه کو نور هم داسې خواهشمند حضراتی اغي ایڈمیشن پدې کې کول غواړي. نظمنګ په بورډ باندې اباسین یوسفزئی هم ده، د دې علاقې نور هم مشهور مشهور شاعران هم دي. حنیف قیس صاحب چې د زما سکول ټیچر پاتې شه ده، اغي د ایکسپیرینس نوم موږ دی ډیپارټمنټ ته پاره پیدا خلو.
د سوات شاعر ادیب محمد حنیف قیس چې په هغه تنانو کې شامل ده چې بیا بیا د پوهنتون انتظامی نه غوښتنه کوله چې د پښتو ژبې زده کړو شعبده پوهنتون کې پرانسته شي. د پښتو ژبې زده کړو څنګه په پرانسته محمد حنیف قیس مشال لري دوول چې د ستاینې ګام دی.
ما زمونږ د پاره د ټولو پښتنو د پاره او د نوو زلمو د پاره کم چې د پښتو مینان دي دا ډیره د خوشحالی خبره ده. د پښتو خو ډیر روښانه مستقبل دی نو دا یو ډیره زیاته ښه خبره ده، د خوشحالی خبره ده. مونږه پروفیسر ډاکټر حسن شیر صاحب ته په دې ډیره ډیره مبارکي ورکوو، د سوات خلکو ته زلمو ته مفیل کوو چې د دې پروګرام نه پیدا واخلي او راشي او داخلي پکې وو.
د سوات پوهنتون پښتو ژبې اوړملې مشر پروفیسر ډاکټر رفیع الله وای چې د نومبر 13 نیټې پورې 12 پاس زده کوونکي داخلو لپاره درخواست جمع کولی شي. دی وایي چې پوهنتون انتظامیه زده کوونکو ته نیم په نیمه پیس معاف کولو، تکړه او مستحق زده کوونکو ته د کال وظیفه ورکول لپاره کار شروع کړی. دوی هڅه کوي چې د پښتو څانګې اوړملې زده کړو ټولګي ته زیاتو نه زیات اسانتیاګانې ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.